ماسپښین 2 بجې سوې. تر دریو بجو به په خبرونه کې زه صالح محمد صالح له نورو همکارانو سره درسره یم. لورستوي تازه رپورټونه او مطالبه سره په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د نړیوال ځواکونو بمباری افغان عسكر او ملکیان وژلي. په دې اړه تازه جزئیات اورې. ملګری ملتونه وایي یوازې خپل 200 کارکونکي له افغانستانه باسي. نور راپورونه هم درو. خو تر خبرونو وروسته په پیل کې اسیبه شهید د افغانستان له خبرونو سره.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي دا اداره افغانستان نه پرېږدي، بلکې د لنډې مودې لپاره خپل ځینې کارکوونکي له دې هېواده باسي. په زابل کې چارواکي وایي له امریکایي ځواکونو سره په کالات کې د سرې میاشتې په دفتر د شویو عملیاتو د سپینوي په اړه په خبرو بوخت دي. او د سیمې په خبرونو کې به واوري چې ایراني چارواکي وایي هغه دوه تنه جرمنان او یو کاناډایي خوشی کړي چې په روانه اونۍ کې د تهران په لارینونو کې نیول شوي وو. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځنګړي استازي روسي څرګندونې د دله صلاحيت پورته وګڼلې کې آیډي د پنځمې پورس په خبري غونډه کې په افغانستان کې د یو غره حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ او د غرازي وویل چې د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې باید جنگ سالاران نه وسی. خو د بهرنیو چارو وزارت د کې آیډي د څرګندونو په خبرګون کې د اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې د نړیوالو منل شو یو نورمونو څخه پورته ګام اخیستې ده. په اعلامیه کې راغلي څه هم دا وخت په هیواد کې د چارو د خصمون لپاره ډیپلوماټیکو سلام مشورو خبرو ته اړتیا لیدل کیږي. خو د دې ترڅنګ باید د خلکو او حکومت د ملي حاکمیت حق ته هم درناوی وشي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي دا اداره افغانستان نه پرېږدي، بلکې د ده په وینا د ځینو امنیتي ملحوظاتو له امله د دې ادارې نږدې 200 کارکوونکي د لنډې مودې لپاره له افغانستان څخه بهر داسې استوي. ښاغلی مون چې تېره ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې خبرې کولې، د ځینو رسنیو هغه راپورونه هم رد کړل چې ګڼې د ملګرو ملتونو 600 کارکوونکي له افغانستان نه وځي. د وړاندې وویل پوهیږو چې ځینې کسانو دا اقدام ناسم انګېدلی چې ګڼې د ملګرو ملتونو کارکوونکي له افغانستان څخه ووځي. خو اجازه راکړئ چې په څرګند ډول یې ووایم چې موږ له افغانستان څخه نه ووځو. موږ هیڅکله او نه باید چې وویریږو. په افغانستان کې زموږ دنده دوام لري. په زابل کې چارواکي وایي له امریکایي ځواکونو سره په کالات کې د سرې میاشتې په دفتر د شویو عملیاتو د سپینوي په اړه په خبرو بوخت دي. د ورکړ شویو راپورونو له مخې تېره شپه په کالات کې مشت امریکایي ځواکونه د سرې میاشتې دفتر ته ننوتلي او هلته یې د پولیسو یو ضابط وژلې او دغه دفتر درې کارکوونکي له ځان سره بیولې دي. د زابل د والي مرستیال ګلابشاه علي خیل د ازادي راډیو ته وویل چې دا دوی د خبرې لا هم روانې دي او کومې نهایي نتیجې ته ندي رسیدلي. د چارواکو په وینا د عملیات د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا شیوی. خو په خپل امریکایي ځواکونو په دې اړه څه نه دی ویلي چې دا عملیات ولې او د چا پر ضد شوی دی. او د ایسف ځواکونه وایي په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو دوه مهم قماندانان وژلي دي. دغه ځواکونه په یوې لامی کې راغلي چې د دین محمد او رحمت الله په نوم دوه قماندانان په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغانانو نړیوال ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي. خبر زیاتې وی چې په دې عملیاتو کې درې وسلوال طالبان نیول شوي هم دي. د وسلوالو طالبانو یو وایي ویلي په دې عملیاتو کې دوی ته هیڅ زیان نه دی وخته، برعکس ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې درې د ملي اردو او څلور بهرني عسكر وژلي دي. خو افغان چارواکو دا ادعا نه ده منلې. دا تر دې دمه د افغانستان کورنی خبرونه سم په مکرې د سیمه نړۍ خبرونه ته چې صالح اساقزی خالقی وړاندې کوي.
د بشری حقوقو یو ډله وایي په ایران کې د جون میاشتې د جمهوریت ریاست له انتخاباتو وروسته د نیول شو یو مظاهره کوونکو په وړاندې د دریو تنو د جنسي تیریو اسناد برابر کړی دي. د بشری حقوقو د څارنې سازمان چې مرکز یې په نیویارک دی وایي د یو تن نارینه باندې د جنسي تیری راپور یو ایرانی روغتیایي مامور هم تایید کړی، خو قضایي چارواکي د دوسیې له تعقیبولو څخه ډډه کوي. د دوو نورو دوسیو په اړه د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي په دوی کې یو نارینه او یوه ښځه شامل دي چې وایي د بند په موده کې ورباندې جنسي تیری شوي دي. د بشري حقونو د څارنې سازمان د ایران په قضا باندې انتقادونه کړي او وایي په قصدي ډول په جنسي تیریو سترګې پټوي. ایرانی چارواکي وایي هغه دوه تنه جرمنان او یو کاناډایی خوشی کړی چې په روانه اونۍ کې د تهران په لاریونونو کې نیول شوي وو. د ایران دولتي تلویزیون د څارنوال عباس جعفری دولت آبادی له خولې وایي دا درې تنه بهرنیان پرون خوشی شوي دي. دولت آبادی د غرض ویلي د فرانس پریس آژانس د خبر یال فرحت پولدی او یو ډنمارکی محصل په دوسیو غور کوي چې هغه هم په مظاهرو کې نیول شوی و. تاسو د ازادي رادیو اوري. وسرولو طالبانو درې پاکستانی پولیس پر یوې امنیتي پوستې حمله کې وژلې دي. مقامات وایي د پیښه د جمعې په ورځ د دغه هیواد په شمال ختیځ د هنګو په سیمه کې رامنځته شوې ده. د حمله وروسته له هغه ترسره شوه چې د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو د مهمو سنګرونو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي او له څلورو اونیو راهیسې روان دي. امریکایي چارواکي وایي د هغه امریکایي پوځي ډاکټر د سوابقو څېړنه کوي چې د تکساس ایالت په فورت هود پوځي اډې کې دیارلس عسکر په ډزو کې ووژل او دېرش نورې ټپیان کړل. چارواکي وایي مشکوک وسلوال نهه دېرش کلن جګړن نیدال ملک حسن نومېږي چې په امریکا کې زیږېدلی، مور او پلار یې له فلسطین څخه امریکا ته مهاجر شوي دي. حسن د پولیسو په ډزو کې ټپي شوی خو روغتیایي حالت یې ثابت ښودل شوی دی. اینی شاهدان وایي حسن د ډزو له پیل کولو مخکې د الله اکبر نارې پورته کړې وې. پوځي چارواکي وایي حسن څو کاله د افغانستان او عراق په جګړو کې ټپي شویو عسکرو ته رواني مشورې ورکولې او د هغوی درملنه یې کړې ده. ټاکل شوی به چې د افغانستان ته واستول شي تر څو هلته د هغو امریکایي عسکرو درملنه وکړي چې د جګړې له وجې تر روحي فشارونو لاندې دي. جمهور رئیس باراک اوباما خبرداری ورکړ چې د دغې ناوړې پیښې په اړه دې په بیړه قضاوت نه کیږي او دا ځکه چې تر اوسه ټول حقایق نه دي په ډاګه شوي. تاسې د ازادۍ راډیو اورئ. د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مالي چارو وزیران او د مرکزي بانکونو رئیسان نن په انګلستان کې جرګه شوي د نړۍ د اقتصادي حالت د ښه کولو او د نړیوال اقلیم په اړه د ګډ لګښت په مسئلو خبرې کوي. د سکاټلند په سنت اندریو ښارګوټي کې د دوه ورځنۍ غونډه د امریکا په پیټرسبرګ ښار کې د تیر سپتمبر میاشتې د مشریزې غونډې په تعقیب کې کیږي. تمه ده چې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مالي وزیران به بحث وکړي چې تر کومه به حکومتونه د اقتصادي رغونې لپاره له خلکو سره مرسته کوي او دا چې نور هیوادونه به وکړی شي د متحده ایالاتو، جاپان، جرمني او فرانسې په څیر له اقتصادي رکود څخه ځانونه خلاص کړي. دوی په دغه راز بحث وکړي چې څنګه بېوزلي او بډایي هیوادونه باید د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره په ګډه لګښتونه وکړي. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیبری په ملګرو ملتونو فشار اچولی چې په بغداد کې په حکومتي ودانیو باندې د وروستیو بمي حملو د څېړنې لپاره د یو لوړ پوړی نړیوال استازی معذف کړي. په دې چاودنو کې په سلګونو ملکیان مړه او ټپیان شوي وو. زیبری د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته په یوه نوي لیک کې لیکلي د دې حملو هدف دا و چې د عراق حکومت له پښو وغورځوي تر څو په هیواد کې روانه سیاسي ډیموکراتیکه عملیه شنډه شي. سیپوري زیاته کړې د اکتوبر میاشتې بمی چاودنو کې له یو سلو پنځوسو څخه زیات کسان وژل شوي او له اوو سوو څخه زیات پکې ټپیان شوي دي. عراقي چارواکي وایي حمله کوونکي په سوریه کې اډې لري. دا و خبرونه.
دا ازادي راډیو ده. روان خبرونه کې ووري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د ملګرو ملتونو پر ځنګړي استازي انتقاد وکړ چې ګواکې تر خپل اختیارات یې پښه اړولې ده. ملګری ملتونه وایي له افغانستان څخه خپل یوازې 200 کارکونکي باسي. د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو بمباري افغان سرتیري او ملکیان وژلي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په جنوبي وزیرستان کې ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیولې او په وروستۍ نښته کې یوولس وسلوال وژل شوي او څوارلس نور ژوبل دي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاندې څانګې اوري د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د دې هواد په باب د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي کای آی ډی پر سرګندونه انتقاد وکړ او ویل چې شغلی آی ډی لخپلو اختیاراتو پښه وړاندې شه ده. په دې اړه اسمت سروان جزئیات لري چې هم د وسره سره په سټوډیو کې. سروان سي مهرباني.
مننه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په دې هیواد کې د ملګرو ملتو خاص استازي تر خپل ګیلم پښې اوږدې کړي او د افغانستان حکومت ته سپارښتنې کوي چې څرنګه له فساد او جګړه مارو ځان خلاص کړي. حال دا چې دا د واک له ساحې د باندې چارې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د ملګرو ملتو نارویژي ډیپلوماټ کای اډي د یوې بې پلوه موسسې د استازي په توګه داسې څرګندونې کړي دي چې د نړیوالو اصولو او نورمونو خلاف دي. دا د فساد د مخنیوي لپاره د نړیوالو مشرانو د پرلپسې غوښتنو په وړاندې د ولسمشر کرزي د حکومت تر ټولو شدید عکس العمل دی چې تر اوسه پورې څرګندوي. له کله چې د ښاغلي کرزي د دوهمې دورې ولسمشر تایید شوی له هغه څخه نړیوال بیا بیا غوښتنه کوي چې له فساد سره جدي مبارزه وکړي او له حکومت څخه جګړه مارو باسي. د ملګرو ملتو امنیت شورا هم وروسته لدی چې د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د افغانستان سیاسي حالات نازک وبلل پرون په دې ډله کې شامل شوه او له ولسمشر کرزي څخه وغوښتل چې له فساد سره مبارزه وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون د افغانستان له ولسمشر غوښتنه کړې چې د خپل واکمنۍ په دوهمه دوره کې د خپل حکومت د تصفیه کولو او د اصلاحاتو لور ته ګامونه واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو خاص استازي کای اډي د پنځشنبه په ورځ ویلي و چې د افغانستان حکومت باید داسې ونه انګیري چې که فساد ته دوام ورکړي او په حکومت کې جګړه مارو ته هرکلی ووایي نو بیا به هم نړیوال مرستندویان ورسره پوځي او مالی مرسته کوي. د وویل هغه هیوادونه چې افغانستان ته سرتیری لیږي او مرستې ورکوي تر پخوا له زیات دقته کار اخلي او ډیره توجه لري او څه چې دوی هیله لري هغه د دوی د هیوادونو د ولسونو پر افکارو مستقیم اغیز لري. نو هغوی دا موضوع له پامه نشي غورځولی.
څلوان صاحب ژوندی اوسئ. ومرېدل قدرمن اوریدونکو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د دې هیواد په باب د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر څرګندونو انتقاد وکړ چې ګواکې له خپلو اختیاراتو یې پښه اړولې ده. وړاندې په خپرونه کې د بادغیس او کندز امنیتي پېښې هم څېړو خو بیا هم د ملګرو ملتونو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره غواړي د امنیتي ستونزو له کبله یوازې خپل 200 کارکوونکي له افغانستان څخه بهر امن ځایونو ته واستوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو ادارې د دې پریکړې له جریان څخه خبر کړي او یوازې د یوې لنډې مودې خبره ده. خو دغه وزارت په وینا دوی د دې پریکړې ملاتړ نه کوي. اجمل تورمن په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ملګری ملتونه یوازې د امنیتي ستونزو له کبله خپل یو شمیر کارکوونکي له افغانستان څخه باسي. د دغه وزارت وایان احمد ظاهر فقیری د شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې که څه هم د ملګرو ملتونو د ادارې د دغه پریکړې ملاتړ نه کوي خو په جریان کې دي او دغه 200 کارکوونکي یوازې د وی لنډې مودې لپاره له افغانستان څخه ایستل کیږي.
یو موقتی تصمیم دی چې د څو ورځو لپاره به تصمیم ونیول شي او موږ دغه اوسنۍ شرایط کې دغه تصمیم طرفدار نه یو. پوهیږو چې دا تصمیم موقتی دی او د اوسنۍ شرایطو لپاره معقول تصمیم نه دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې په دې وروستیو کې په کابل کې د دغې ادارې پر یو مېلمستون د برید له امله شپږ بهرني کارکوونکي ووژل شول او نه کسه نور ټپیان شول. که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره له دغه هیواد څخه د خپلو په سلګونو کارکوونکو د ایستلو لامل امنیتي ستونزې ښیي خو یو شمیر افغان کارپوهان بیا د دې تر څنګ نورو لاملونو ته هم اشاره کوي. د چارو کارپو مامور سپر وایي چې ملګري ملتونه په دې ډول غواړي چې پر افغانستان د نړیوالې ټولنې د وروستیو فشارونو پلوي وکړي.
یو دلیل خدا ده چې ملل متحد دنیا ته مخی یو د افغانستان حکومت هم داسې وانمود کړي چې ګویا دلته د مخالفینو په مقابل کې اساسي تدابیر نه نیول کېږي. وضع خرابه ده. نو موږ په دې خاطر باندې خپل کارکوونکي له افغانستانه باس دو ملت یې داله چې دا د اوسني حکومت دپاره په غیر مستقیم ډول لکه نړیوالې ټولنې او ناتو امریکا او اردنو چې فشار وارد کړی ده او د کرزي صاحب حکومت ته یو عذر بلاجل ټاکلی ده. نو ملل متحد دغه پلان هم په غیر مستقیم ډول باندې د افغانستان په اوسني حکومت باندې د فشار یو وسیله ده.
د ښاغلي سپر په وینا د ملګرو ملتونو د ادارې دا پریکړه به په افغانستان کې د بیا رغونې او افغانانو سره د مرستو روانه لړۍ هم اغیزمنه کړي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر کا آی ډی هم د تیرې اونۍ په وروستیو کې دا وویل چې که حالات داسې وي چې روان دي دوی نشي کولی له دغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلی آی ډی دا هم وویل چې په کار ده په افغانستان کې یو روغ سیاسي جریان رامنځته شي او د افغانستان په نوې اداره کې په ملي ګټو ولاړ کسان ځای پر ځای شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره له دغه هیواد څخه د خپلو ګڼ شمېر بهرنیو کارکوونکو د ایستلو تیاری په داسې حال کې نیسي چې ولسمشر کرزي نه د خپلې ولسمشرۍ د نوې دورې لوړه کړې او نه یې هم نوې کابینه پیژندلې ده. حامد کرزي په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د ادارې له مشر بان کی مون سره د کابل په لیدنه کې نوموړي ته دا ډاډ ورکړی و چې په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو د ادارې د دفترونو او کارکوونکو د امنیت د ټینګښت برخې ته جدي پام واړوي. خو له دې سره سره دغه اداره د خپلو دفترونو او کارکوونکو د امنیت برخې ته اندېښمنه ده.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان امنیتی پیښې څیړو. د افغانستان ملي اردو وایي چې په کندز ولایت کې په وروستۍ پوځي عملیاتو کې شاوخوا 90 تنه وسله وال وژلي. جزئیات له اسمت سروان څخه خبري.
د افغانستان ملي اردو د جمعې په ورځ وویل چې په کندوز ولایت کې د افغان او امریکایي ځواکونو په 15 ورځنیو عملیاتو کې تر 90 تنو زیات وسلوال مخالفان وشل شوي دي. د افغانستان په شمال کې د افغان ځواکونو یو چارواکي جنرال مراد علي مراد وویل په کندوز ولایت کې د افغان او د امریکا د خاصو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې 15 ورځې په خوا پیل شوي ول او پرون پای ته ورسېدل د اتو بهرنیو ازبک جنگیالیو په شمول تر 90 تنو زیات وسلوال دشمنان وشل شوي دي. مراد د افغانستان په شمال مزار شریف کې د قلی اردو قمندان د فرانس پریس آژانس ته هم دا رسول چې په دې عملیاتو کې یو افغان سرتیری ووژل شو او بل ټپي شو. د هغه په وینا نه وسلوال طالبان مخکې تر دې چې جګړه وکړي تسلیم شول او 15 نور په جګړه کې ونیول شول. د ملي اردو دغه چارواکي په وینا د عملیاتو په نتیجه کې د کندوز ګورتي پسیمه او دغه راس قلایزال او چاردره ولسوالۍ له مخالفو وسلوالو تاثیر شوې دي. ګورتي په هم د قلایزال برخه ده خو د ولایت مرکز کندوز ښار ته نږدې پرته ده.
و امردل چې په کندوز ولایت کې په ورستۍ پوځي عملیاتو کې شاوخوا 90 تنه وسلوال وژل شوي دي. دوه امریکایي عسکر د پنځمه په ورځ د بادغیس ولایت د مرغاب بالا مرغاب ولسوالۍ په سیند کې ډوب شول چې د جمعې په ورځ نړیوالو ځواکونو پر سیمه بمباري وکړه. په بمباري کې درانه مرګ ژوبله واوښته. په پیښه کې تر ډیره د افغانستان د ملي اردو او پولیسو سرتیري وژل شوي. وروستي راپورونه وایي چې و امریکایي عسکر هم په بمباري کې وژل شوي. دغه راز د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه هم رسیدلي دي. کوشش کوو چې د ازادي راډیو خبریال پیدا کړو چې تاسو ته په دې اړه تازه جزئیات وړاندې کړي. د بادغیس ملاب د بالا مرغاب ولسوال محمد امین اڅک وایي چې په پرونی بمباري کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي. د نوموړي سره د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزي مرکه کړې ده.
دغه د بالا مرغاب وسنۍ وضعیت مې د شکې پوښتې سره کم شپه تېره سوله خلک په څه حال کې دي؟
پرون د دښمن د دوه سوه ژبو شاخوا کې نوابات کلی چې یا خاصدار دلته امریکایي قوتونه وتلي وو. بمبار ډېر شوی دی او تر اوسه پورې ماته د بمبار نتیجه مثبته نه ده معلومه شوې چې آیا په دې کې تونې ملکي کسان وژل شوي، تونې طالبان وژل شوي. تر اوسه پورې هغه ته هېڅ طالبان ورغلي دي، بیا هم نه د پولیس ورغلي. خو په اکثرو ځایو بمبار شوی اسرائیل نه لیدلي. خامخا خلک کورونه هم پر اسرائیل کوله.
د تراز په کلی کې امریکایانو ته مرګ ژوبلا وکړي وه. اعتراضي ځواکونو ملي اردو پولیس وژل شوي وو. هغه تعداد ماته مس پولیس راته هغه مړي انتقال شول، نه شوه انتقال. د هغو څه وجه ته درې تنه پولیس و؟ د ملي اردو څو تنه مړه وو په دغه پیښه کې؟ ولې داسې اشتباه پېښه شوه؟ ته د سیمې د یو مسؤول په صفت که ارزیابي کې؟
زه نه پوهېږم چې دا خارجیانو عملیات څنګه عملیات دي. زه هېڅ په جریان کښې نه یم. دوی وتلي دي، زه دغه خبرېږم چې هلته پولیس زنګ وایي چې البته والي د بادغیس او قمندان امنیت د بادغیس هم په دغه صحنې کښې د نه ته وو. زه وتلي یو زه والي یو ځای سره ولاړ وو. ما ته پولیس زنګ وایي چې عجل موږ ته موټر راواستوئ. څه پېښه ده؟ وخت چې زه خپله صحنې ته ورځم، هلته په دا حالت کښې ورځم چې زه شخصي وم، عسکر را سره وه. یوه صحنې ته ورځم چې یو سړی مکمل مړي دي، ولسونه دي حال دی. نو ما خپله یو جسد را اخېستی چې یو افسر پولیسو ما خپله موټر ته پورته کوي، د ځان سره مې را وړ قمندانۍ کښې مې ښکته کوي. ورغلم د والد والد ته مې هم دا جریان وویل او قمندان ته هم چې دا څه اخلي. نو بالا مې زه نه پوهېږم، اضافه تفصیل نه شم ورکولی او نه پوهېږم چې دا ولې دا پېښه.
کده په خپل مسله د ملکی وګړو وای تقریبا څومره بمړ شوی وي ځکه ما ته ټلیفون وسل چې د امیر جان په نوم باندې دی وسړي ټوله کورنۍ مړه ده
بادغیس ولایت د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ ولسوال محمد امین اڅکو چې ویلې په دې ولسوالۍ کې د نړیوال ځواکونو په ورسې بمباری کې د ملي اردو 15 سرتیری درې پولیس او و امریکایي عسکر وژل سوي ځینې راپورونه وایي چې په دې بمباری کې ځینې ملکیان هم وژل سوي له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي که تاسو د تلفات ورستي جزئیات لا اوریدونکو سره شریک کړئ چې څومره کسان وژل سوي څومره دولتي عسکر دي څومره بهرنیان دي څومره ملکیان
بله په لومړي قدم کې باید ووایم له مخکینۍ ګزارشونو سره په دغو په تداوم باندې چې د ملکي خلکو دولتي ځواکونه او د اجرافي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړوند لا هم د دولتي مامورینو خبرې زه د نقیص دي شېبه وړاندې ما د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ د ښاروال البته عبدالشکور نومېږي له دې سره مې خبرې کولې نو هغه راته وویلې چې اته کسان ملکي وګړي چې دی په خپله په جنازو کې شرکت کړی ده املستی وی دی په دلا د لوکي خو کې وی ویل چې دې ته نه کی مېرمنې دی او نورم غدين او د دولتي ځواکونو ارقام او د اطلاعاتي ځواکونو چې وزیر سی وی دی دا هم لازم نه کیسه نی ورکوي د امیر د امنیت څنګه لسنه وای چې د ملي اردو ته پیانو دوی مړ دی او د امیر د امنیت سره د افغانیا په مندانه دا عبدالجبار سمنوال نومېږي دی ویل چې ریټانه پولیس پکې مړو یو تن ته پیډه وطن اطلاعاتي ځواکونه پکې وزیر سی وی دي اطلاعاتي ځواکونه هم تر اوسه پر ازادي رادیو ته په رسمي ډول کوم خبر نه تایید کړی دا نه هم په دې اړوند باندې خبري اعلان وکړي دي یو بل خبره چې دا د هغه دابې چې په سیمه کې د آجی رمضان په نوم باندې یو څوک دا یو مشهور قومي مشر دی د طالبانو او د دولت ترمنځ په بالامغاب ولسوالۍ کې درې میاشتې وړاندې چې کله د ټاکنو لپاره کومه سوله وسوله د دولت او ترمنځ دې میانجي و نو هغه په امریکایي ځواکونو باندې پراوه چولې چې مغرورانه عملي وکړي په دغه ډول باندې غواړي چې د بالامغاب کې د طالبانو او د دولت هغه د سولې هڅې چې وي دا ځانمنې کې وو مرکزي ادارې او طالبانو دواړو باندې غږ وکړي چې مرکزي روښ وګړو ژوند ته په توجه باندې دغه ستونزه حل کړي او دغه جنګ د پای ټکی کړي بل خبر هم چې یادولو ور دغه دا چې نړیوال ځواکونه په بادغیس ولایت کې د طالبانو د ویان قاري یوسف نقی قول ویلي وو چې هغه دوه تنه امریکایان چې دغه عملیات په پلمه باندې په پیل سورې د کار وګورو کړی وو نو د دې سیمې وو چې قاري یوسف وایي چې دغه مری د دوی د کسانو په لاس کې دی مګا مګا ازادي راډیو ته په یو تلیفون په دې تلیفون په یام کې دغه راډیو خبرې غیر مسؤلانه یادې کړې ویلي چې هیڅ ډول د راپور دې مصاحبه دې سره نه ده شوی
بل ډیره مننه تاسو ټول جزئیات تاوریدونکو سره شریک کړل پر روانه خبرونه کې بیا در سره په تماس کې یو د ازادي رادیو خبريال سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې و چې د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د ورستۍ بمباری په اړه تاسو ته معلومات ورکول قدرمن اوریدونکو کلیوی خو په بادغیس ولایت کې بمباری سوي د ملکیان وجل سوي د کونړ ولې طالبان سره دروغي جوړي نوې وړاندیز کړي دي په لنموړي سره د ازادي رادیو خبريال مرکه کړي چې په خپل رپورت کې نوې جزئیات وړاندې کوي
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادې رادیو ته ویل د ولسمشر کرزی پر مشرۍ د نوي حکومت لومړی کار بداوی چې د دولت وسلوالو مخالفینو او مرورو افغانانو سره دروغ جوړی خبري وکړي
د افغانستان په دې موجوده نوې پالیسۍ کې اول کار دا ده چې خپلونه به خوشاله کوو او هغه به راولو په هر قیمت چې وي وزر بم کوو زارې به مرته کوو کار به مرته پیدا کوو وظیفه به مرته پیدا کوو
خاغلی وحیدی ویل دوی قومي مشرانو او دینی عالمانو ته واکور کوي چې د حزب اسلامي طالبانو او نورو افغاني جنگیالیو ډلو سره خبري وکړي او دولت سره یې کار کول ته چمتو کړي
راوستل د خپورونو خوشاله ول دا د سپینګیرو کار دی دا د علماو کار دی دا دا زمونږ د مشرانو کار دی او دا د ادارې وظیفه ده.
هغه وویل دولت مرورو افغانانو ته ډاډ ورکوي چې د وسلو پر ایښودلو او حکومت سره د یوځای کېدو په صورت کې به یې امنیت تامین وي او دندې به ورته ورکړی شي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د پخلا کېدونکو کسانو د نیولو او یا هم زورولو هڅې وکړي.
د دولت د نماینده په حیث په کونړ کې زه تاسو ته وایم هر کونړ چه هر چیرته وی او په هر پوزیشن کې وی او خفوی تاسو راولای ایس کوم تشویش مکوي ایس دا ونه وای چې ولا مونږ راولو پلانې به ونیسي ایس وګ نشینی ولا نه د چاکور لټول کیږي نه څوک بی ځای وال کیږي او نه چا باندې بی ځای حمله کیږي. هغه دښمن نه کنه چې دازې مړه وګورم او زم په خپکهګم. مسلمان ده زما ورور ده او دا ول شي ول مړ شو ول وشتل شو په دې خپکیږي چې هر شي ته وجل کیږي.
د کونړ اوسیدونکو هم د دولت ته پخلاینی له پروګرام څخه خوختي او وای ترڅو چې افغانان خپلو کې سر لاسونه ورنکړي او خپل منځي اختلافات پای ته ونرسوي نو په هیواد کې تلپاتې سوله ناشونی ده.
نثار احمد د دنګام نورسوالۍ د وړوکي ګورګا اوسیدونکی یم. دولت باید د مخالفینو سره خبرې وکړي او سوله ورسره وکړي او نوی حکومت کې شامل کړي او په افغانستان کې سوله راشي. موږ د کرزي صاحب نه دا غواړو کسان چې طالبانو سره خبرې کول نه غواړي او دې ته روادار نه دي نو باید هغه د کابینې نه ایسته شي او دغه پر ځای باندې نور ملي شخصیتونه په کابینه کې راوړل شي.
زما نوم حکیم امجد خان دی او دنګام سوالی اوسیدونکو ما حکومت لدا پکار دي چې طالبانو سره د حزب اسلامي سره روغه جوړه وکي کچې د جګنه سره جوړيږي. ډیر مر افغانستان وړه زید وړ جنگونه په وشلو خو بغیر د جوړې نه بل لار نشته ده. زمونږ د قضیه سره دا خواسته چې وسه پورې څوک دغه مخالفینو د روغه جوړې د طالبانو سره کولو باید هغه خلک په کابینه کې پرېنه دي.
د یادونې وړ ده چې ولسمشر کرزي د خپل واکمنۍ په درې واړو یعنی انتقالي منځمهالي او انتخابي دورو کې حزب اسلامي طالبانو او نورو افغاني وسلوالو ډلو سره د خبرو اترو او پخلاینی هڅې کړي خو ځنې د حکومت پر چوکیو د ناستو کسانو او ځنې د بهرنیو هیوادونو لخوا د ناکامۍ سره مخامخ شوي دي. روح الله انوري د ازادۍ راډیو کونړ.
له طالبانو سره دروغ جوړې نوې وړاندیز د روح الله انوری پر رپورٹ کې. وال سټریټ ژورنال امریکایي ورسپنې د بلخ لوالي عطا محمد نور سره مرکه کړې او د افغانستان له مرکزی حکومت سره د شمال د دغه غشتلی والی پر اختلاف تبصره کړې ده. د ورسپنې لیکنې سره سم شاغلی نور سره لیدې چې د شاغلی کرزی منتقد دی له هغه سره پخلاینه نه ردیوي. د دې تبصره غټ ټکی له اسمت سروان څخه اوري.
د وال سټریټ ژورنال رسپانی د دې مقالې په پیل کې ویل شوی چې د افغانستان د ولسمشر او دغه هیواد د یو ولایت د یو پیاوړي والی ترمنځ اختلاف مخ په زیاتېدو دی او له دې کبله د افغانستان په یو نسبتا آرام سیمه کې د جګړې او وینې بهیدنې ویره زیاته شوې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د حامد کرزي د بری اعلان د عطا او د افغانستان د مرکزی حکومت ترمنځ اختلاف لا زیات کړی دی ځکه چې عطا فکر کوي چې د کابل حکومت به هڅه وکړي چې دی د بلخ ولایت لري کړی. د وال سټریټ ژورنال د راپور لمخي عطا محمد نور چې د اروپا د اطلسمی پیړۍ په سبق په خپل جوړ کړی دفتر کې مرکه کوله او ګڼ خلک عریضه پلاس ورته ولاړ ول وویل کرزی د خلکو د رایو غل دی. په افغانستان کې دیموکراسي تر خاورو لاندې شوې هغه قانوني ولسمشر نه دی. د عطا وسلواله ملیشه د انتخاباتو د نتیجو تر اعلانې دو مخکې د ښار په واټونو کې له کلاشینکوفونو لاسي بمونو او راکټونو سره ګرځېدل او د دې انتظار یوس چې که د عبدالله غوښتنې ونه منل شوې نو څه به کیږي. خو عطا وویل موږ نه غواړو چې د خپلو غوښتنو د منلو لپاره تشدد وکړو خو کله چې دیموکراتیک اصول تر پښو لاندې شي خلک حق لري چې د ځان دفاع وکړي. ښاغلی عطا له ولسمشر کرزي سره پخلاینه رد نه کړه. د وویل په دې ډول معامله کې به شرط دا وي چې کلیدي وزارتونه د عبدالله ډلې ته ورکړی شي او ښاغلی کرزی باید د مرکزی حکومت د کمزوره کېدو او له فساده د افغانستان د پاکولو په باب د عبدالله تګلارې ته غاړه کښېږدي. وال سټریټ ژورنال وایي چې د ښاغلي عطا د نه اطاعت او له ولسمشر سره مخالفت د هغه د دې ویرې ښودنه هم کوي چې ممکن کرزی هڅه وکړي چې د بلخ ولایت د امنیت قومندان بدل کړي چې کابل ټاکلی خو ښاغلي عطا ته وفادار دی او یا حتی د پخپل برطرف کړي. وال سټریټ ژورنال د بلخ ولایت د سوداګرۍ د خونې د مشر له قوله وایي چې په دې صورت کې ممکن بیا د نوي یمې لسیزې په شان کورنۍ جګړې پیل شي. په بلخ ولایت کې د قلی اردو قمندان بریډ جنرال مراد علي وایي چې له استخباراتي معلوماتو سره سم شاغلی عطا پر خپلو ځینو ملاتړ کوونکو وسلې ویشي. بریډ جنرال مراد علي چې د مرکزی حکومت اطاعت کوي وایي چې د کابل حکومت چارواکي باید له والي بیرونه لري. که ولسمشر حتی یو والی لري نکړی شي بیا نو دا څه ډول حکومت دی؟ خلک به ورباندې څرنګه باور وکړي؟ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي عطا چې د جنرالۍ رتبه لري او په خپلو کارتونو یې هم ځان ته جنرال عطا محمد نور لیکلي دریشي اغوندي، نیکټایي تړي او د پخواني قمندان احمد شاه مسعود وفادار قمندان دی. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم د کرزي ډېر ملاتړ کوونکي په تېره بیا هزاره او ازبک له ولسمشر کرزي څخه غواړي چې د بلخ والي برطرفه کړي. د افغانستان په شمال په تېره بیا په هزاره میشتو سیمو کې د ښاغلي کرزي د انتخاباتي کمپاین مرستیال سردار محمد سیدی وایي چې عطا له ډېرو کلونو راهیسې د بلخ والي دی، نو کله چې اوبه ډېر وخت په یو ځای کې ولاړې وي بالاخره خوسا کیږي.
بله، لدې مطلب سره رسیدو دو بجو او دیرش دقیقې او تصالحې سغزی خلیقی را سره په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لاندې سره
د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د استازي ورستۍ څرګندونې د صلاحیت پورته وګڼلې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي دا اداره افغانستان نه خوشې کوي، بلکې د په وینا د ځینو امنیتي ملحوظاتو له امله خپل 200 کارکوونکي بهر تاسوي. په زابل کې چارواکي وایي له امریکایي ځواکونو سره په کلات کې د سری مشتې په دفتر د شویو عملیاتو د سپینوي لپاره په خبرو بوختي. ایصاف ځواکونه وایي په هلمند کې د وسلوالو طالبانو دوه مهم قمندانان وژلي. د بشري حقونو یو ډله وایي په ایران کې د جون میاشتې د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته د نیول شویو مظاهره کوونکو په وړاندې د دریو تنو د جنسي تیریو اسناد برابر کړي. ایرانی چارواکي وایي هغه دوه تنه جرمنان او یو کاناډایی یې خوشې کړی چې په روانه اونۍ کې د تهران په لادیونو کې نیول شوي وو. وسلوالو طالبانو درې پکس تانی پولیس پر وی امنیتی پوسټه حمله کې وژلې. او امریکایي چارواکي د هغه امریکایي پوزي ډاکټر د سوابق او څېړنه کوي چې د تکساس ایالت په فورت هوت پوزي اډه کې د لاس اسکر په دزو کې ووژل او د شنو رټپین کړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې ورستوي کې یو شمېر سیاسي او غیر سیاسي کړي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي او دغه مسله د ټولو نړیوالو نورمونو پر خلاف ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستوي کې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي پر کرزي ژغ کړی و چې په خپل نوې کابینه کې دي جنگ سالارانو ته ځای نه ورکوي. له بل لوري د برېټانیا صدر اعظم هم ویلي که حامد کرزی په خپل حکومت کې جنگ سالارانو ته ځای ورکړي د دوی عسکر به په داسې یو هیواد کې چې اداري فساد پکې موجود وي قرباني ورنکړي. په دې اړه جزئیات له کابل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جمهور رئیس کرزی په خپل نوي حکومت کې له فساد سره د مبارزې او د قانون د حاکمیت لپاره جدي او اصلاحي پروګرامونه په پام کې لري. په خاطر دې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي کای ایدی پر جمهور رئیس کرزی غږ کړی و چې په خپل نوي کابینې کې د جنگ سالارانو ته ځای نه ورکوي تر څو نړیواله ټولنه ورسره په ډاډه زړه مرستې وکړي. له بل لوري د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون هم ولسی جرګې ته په خپل مهمه وینا کې ویل چې بې کفایت خلک او جنگ سالاران باید په راتلونکي افغانستان کې ځای ونه لري او باید چې کرزی خپل اداره له فساد څخه هم پاک کړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان د شمې پورز له ازادۍ راډیو سره په وی ځانګړي مرکې کې ویل چې خبرې سلام مشورې د افغانستان د راتلونکي حکومت لپاره ګټورې دي، خو په دې خبرو کې باید د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وشي.
په دغه وروستۍ ورځو کې لیدل کېږي چې ځینې سیاسي او ډیپلوماتیک حلقو او ځینې تبلیغاتي آژانسونه د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او لاسوهنې کوي او احکام صادروي د افغانستان د کابینې او د دولتي ارګانونو د تعیین دپاره او د افغانستان د دولت د ختمش د تعیین دپاره ځینې اظهار نظرونه کوي چې موږ دا د خپل د ملي حاکمیت د احترام څخه سرغړونه بولو.
اوس مهال افغانستان په نړۍ کې پنځم هیواد دی چې په دولتي ادارو کې په پراخه توګه فساد شته. د بهرنیو چارو د وزارت وایند وایي چې حامد کرزی د راتلونکو پنځو کلونو لپاره په خپل حکومت کې د قانون د پراختیا او له فساد سره د مبارزې لپاره پراخه پروګرامونه په پام کې نیولي دي. بل لور ته د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجدا په دې باور دی چې اوس مهال افغان حکومت د نړیوالې ټولنې تر فشار لاندې دی او دا په دې معنا ده چې باید حامد کرزی د هیواد په چارو کې نیغ په نیغه تصمیم ونه نیسي.
زه فکر کوم چې غربي هیوادونه غواړي چې داسې یو مسله مطرح کړي او که حامد کرزی ونشي کولای په دې مدت او په دې وخت کې دا کار ترسره کړي، نو بیا ووایي چې د خپل هغه د مرستې کموالی په دې مسله په دې وسیله توجیه کړي چې افغان حکومت نشي کولای چې ښه کار وکړي، نو موږ مجبور یو چې خپل کومکونو او مرستې ته کموالی ورکړو او په نتیجه کې حامد کرزی د خلکو تر فشار لاندې هم راشي او د هغه حکومت تضعیف.
خلک هم له جمهور رئیس کرزی څخه تمه لري چې خپل وزیران او دولتي چارواکي دي د وړتیا، صداقت او پاکۍ له مخې وټاکي.
خدای دې وکړي چې داسې حکومت جوړ کړي چې مشترک حکومت وي، مخکې خل نه وي، که هزارا وي، که تاجک وي، که بزباک وي، که پښتون وي، چې په نوم افغانی دی، په دغزي کې چې یوندو وسي تابعه یې د افغانستان اخستی وي، د موږ ورور دی، د موږ د څنګ وزار دی، د موږ کومکي یو ورور دی. دغه
زمانم طلحه د وزیر اکبر خان اوسیدونکي د نوي حکومت څخه دا تقاضا لرو چې په افغانستان کې یو عادل حکومت د مخالفین څخه سره صلح وشي او ټول افغانان په خپلو کارونو کې وګمارل شي.
وروسته تر هغې چې د تېرې دوشنبې په ورځ حامد کرزی د افغانستان د جمهور رئیس په توګه اعلان شو، نو د امریکې جمهور رئیس باراک اوباما هم پرې غږ وکړ چې تر شپږو راتلونکو میاشتو پورې دې خپله اداره له فساد څخه پاکه کړي. خو دا لا ښکاره نه ده چې جمهور رئیس کرزی به له دې ټولو ستونزو سره څنګه مبارزه وکړي.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې واوریدل، د ملګرو ملتونو د سازمان لږ تر لږه 200 بهرني کارکونکي به په موقت ډول افغانستان وي. سلسله اقدام د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون په کابل کې د دې سازمان پر کارکونکو تر حمله وروسته اعلان کړ. د فرانسې خبری ایجنسی په دې اړه یو رپورټ لري چې جزئیات به له فرشته جلال زئی څخه واوري چې هم د اوس سټوډیو ته راغله. مهرباني.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د کابل تر سفر وروسته د امنیت شورا کې په وینا پسې خبریالانو ته وویل چې لږ تر لږه 200 کارکوونکي به په موقت ډول له افغانستان څخه بهر او په سیمه کې نورو ماموریتونو ته واستول سي. بان کی مون څرګنده کړه چې لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې د 600 کسانو د وتلو رپورټونه خپاره شوي دي، داسې نه ده. ښاغلی بان کی مون وویل موږ به خپل کار ته ادامه ورکوو، موږ له افغانستان نه سو وتلی، نه وځو او نه هم د وتلو پلان لرو. زموږ همکاران به د موقت وخت لپاره دغه ماموریت د لږو کسانو پر مټ په مخ بیایي. د رواني اونۍ په پیل کې بان کی مون په کابل کې د دغه سازمان په یوه مېلمستون تر حملې وروسته په امنیتي چارو کې له خپلو سلاکارانو سره وکتل. تر دې وروسته د ملګرو ملتونو لږ تر لږه 400 بهرني کارکوونکي د افغانستان دننه له یوې سیمې بلې ته بدل شول. نو په دې ډول ویلای شو چې د ملګرو ملتونو د سازمان له 1200 ټولو بهرنیو مامورینو چې په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې خدمت کوي، 600 د افغانستان دننه او بهر په موقت ډول بدل شوي دي. ملګري ملتونه په افغانستان کې لږ تر لږه 5600 مامورین لري چې تر 30% زیاتې افغانان دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان له نوي منتخب جمهور رئیس حامد کرزی سره د همکارۍ سترګې په لاره دي. د فرانسې د خبری اژانس په حواله د امنیت شورا غوړو ویلي چې د افغانستان د راتلونکي ثبات او امنیت د تامین لپاره او په دې هیواد کې د ملي یووالي د ټینګېدو په خاطر د حکومت په مشرۍ یو نوښت د خبرو اترو د یوې هر اړخیزي سیاسي پروسې په نوي پیل ټینګار کوي. دوی د جمهور رئیس حامد کرزی په اداره ټینګار وکړ چې د حکومتداري او د امنیت په شمول له هغو ټولو ستونزو سره چې د افغانستان سوله او ثبات تهدیدوي موثره مبارزه وکړي. امنیت شورا ټینګار کړی چې د جمهور رئیس کرزی حکومت باید له اداري فساد سره مبارزه وکړي او د افغانستان د خلکو د اقتصادي ودې لپاره کار وکړي او په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت ستونزه له منځه یوسي.
زلزله واسفیم او د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 سکو کې اورئ.
یو سیمه ایز موضوع څیړو. د پاکستان پوځ وایي د جنوبي وزیرستان د یو مهمې سیمې مکین تر نیول وروسته د کنیګورم او سری روغیل سیمو پر لوري د پرمختګ په حال کې دی او د شنبې د ورځې په نشته کې یو لس وسلول طالبان وژل شوي او څوار لس نور ژوبل دي. بلې خواته له سیمې 5000 کورنۍ ورڅیرمه ډیره اسماعیل خان او ټانک سیمو ته کټه شوي. پوره جزات په دې رپورټ کې اوري.
د پاکستان فوج په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو د یو مهم مرکز مکین د نیولو نه پس اوس د سری روغې په لور د پرمختګ په حال کې دي. د شنبې په ورځ په درې سرک مکین، لدا او احمد آباد سیمو کې د پاکستان د فوج او د طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د وروستیو لاسته راغلو راپورونو پر اساس د شنبې د ورځې په نښتو کې یولس وسلوال وژل شوي او څوارلس نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د فوج د خبرتیا ادارې د جمعې په ورځ هم د سلی رشتو طالبانو د وژل کېدو راپور خپور کړی و. راپورونه وایي د پاکستان فوجونه له دریو غاړو نه د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې برخه اخلي. د جنډوله نه د سری روغې په لاره د پاکستان فوجونه د سری روغې چاپېره سیمو ته رسېدلې دي. د شکۍ نه کنګورم ته په لاره د پاکستان فوجونه لدا ته رسېدلي. په بنګیخیل، توتۍ، لنګرخیل او کوډ لنګرخیل سیمو کې کور په کور د پلټنې عملیات روان دي او د رزمک د غاړې نه د پاکستان فوجونه د طالبانو یوې مهمې سیمې مکین ته ورداخل شوي دي. د پاکستان فوزی منابع وایي د اکتوبر په ولسمه نیټه په جنوبی وزیرستان کې د عملیاتو د پیلېدو راهیسې د څلورو سوو په شاوخوا کې مخالف وسله وال وژل شوي دي. د هغوی پنځوس مهم سنګرونه تباه کړل شوي او د کوټکي، لدا، مکین او شیروانګۍ په ګډون یې یو شمېر مهمې سیمې هم د وسله والو طالبانو نه تصفیه کړې دي. په همدې حال کې د جنوبی وزیرستان په ټولو او د شمالي وزیرستان په ځینو برخو کې د عملیاتو د پیلېدو راهیسې ګرزبندۍ اعلان شوې او راپورونه وایي امریکایي بې پیلوټه جاسوسي الوتکې هم په هوا کې ګرځي او د پاکستان فوجونو ته د طالبانو په اړه مهم معلومات په لاس کې ورکوي. ځینې راپورونه وایي د جنوبی وزیرستان نه وسلوال طالبان قبایلي سیمو، کرمې او اورکزو او همداراز د افغانستان ځینو سرحدي سیمو ته خپې وباسي. د پاکستان د اردو بیان اطهر عباس وایي د طالبانو مقاومت کمزوره شوی دی.
سب سے کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کا جو ارادہ تھا
زمون د بریا تر ټولو مهمه نه خدا دا چې تره ګرو د مقاومت او دفاع سیستم تبا کړ شوی دی. هغه د قوی مقاومت کولو جوګه نه دی پاتې. د پاکستان فوج د ولس په ملاتړ د جنوبی وزیرستان ډیری برخې نیولې دي. بل په لو په جنوبی وزیرستان کې د جنگ لويري 5000 کورنۍ یا 3000 کسان ورسره ما ټانک او ډیری اسماعیل خان سیمو ته رسیدلې دي. د کورنۍ کډوال شکایت کوي چې ورسره لازم مرسته نه ده شوې. ډیری اسماعیل خان ته رسیدل محب وزیر وای
د میسر ظلم شری دای د میستا پټی خان سے سامان بیستا نہ ملا ویجی او میستا پانا باد ٹینٹینا نہ ملا ویجی چکی موٹا تر گریمی گاڑ گاڑ سامان دینا اغا میس نہ میستا نہ ملا ویجی او میس بندے کونی وراوی میسر ظلم شی دا کیما وجہ دا کیم قانون دای خو روغ نہ دیر تا ملا سوای.
د دفاعي چارو کارپوهان وایي په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان د فوج وروستي عملیات بې ساري دي او که په همدې رفتار سره ادامه ولري لرې نه ده چې زر به د وزیرستان خاوره د نړۍ د خطرناکو ترهګرو څخه پاکه شي.
ستاسو له پیغامونو نه
الو السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. په پاکستان کې د مجر سره ډېر سخت ظلمونه روان دي چې د چا کډونه دي څنګه کډونه حکومت ونیسي په زور کډونه مرنه وشکوي او پنځه شپږ زره روپۍ مرنه واخلي. ازن سره چې کډونه نه وي هغه ته وایي چې کډونه راوړئ چې کډونه بیا وروړي بیا کډونه ورنه وشکوي پیسې مرنه واخلي. د افغانانو د مجر سره پاکستان کې ډېر سخت ظلم روان دی. مونږ د کدي صاحب نه دا خواهش لرو چې د پاکستان د مجر د زر د زره غور وشي. وسلام.
زما نوم خالد دی. زه جنوبی وزیرستان راغلی یم. تقریبا تاسو شو کاچ مری ها کدماکه کیږي کارشه کیږي په پښتونخوا په علاقې کیږي کاپریشن کیږي په پښتونخوا په علاقې کیږي. اوس په لاور شو غره څومره عملی وسولې په اسلام آباد شه په جشکو افس باندې عملی وسولې هغه هلته وا پرشن ول نه کوي. په پاکستان شریعت په بلوچستان شه دنه کا پښتونخوا علاقې دا کا صوبا سره د پښتونخوا علاقې دا کا وزیرستان د علاقې پښتونخوا علاقې حکومت خپل کاروایی وکي او په نه بس خپل دوايي چې دا به ما غا کړای دی دشتګری دلته د چا پرشن کې د لاور اپریشن وکي ات جسکیو حافظ باندې چکه مې پولیس په غاښ دنه ناملي کې پټانی شي یغه اپریشن نه کوي. دا ټول د پنجاب دغه سیاست اجرا پښتون پښتون کوم چې دا یا ختم کول غواړي او ان شاء الله ختم کیږي نه پښتون کوم خالد لږ بیداری غواړي لږ بد دي چوي موږ دا یي چې به پنجاب چې دا یغه د پښتون نه وي و درې ځیتی پنجاب چکم سیاست د پښتون د خرابولو پر جوړ شروع کړای دی. ها د اکشن قرار موږ په خپل علاقې شه خپل خوشاله د شپته کاله کیږي چې وسېدل دي او د وزیرستان هغه مقامي خلک ته اورات دنیا ته مانی چې آزاد کړي په غیرنګ آزاد به وسیږي آزاد به غاکیږي خو پنجاب چې سپر نه ځنه دریږي دومره پر بدا دغه حال به وي د پښتنو.
قدرمن اوریدونکو دا مهال په کابل کې د ماپښین دوه بجې او درې څلوېښت دقیقې دي او اوس تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی اونیس پروګرام.
تا
ساندي سانگي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
ګرانو ځوانانو سلامونه. په دې تند څنګه خبرونه کې لمړی د بوکس یو کلب ته ځو او لځوانانو سره د دې ورزش په اړه غږیږو. بیا په دې اړه ریپورت لرو چې ولې ځینې ځوانان پاټي وهي. او د خبرونه په ورستیو کې د اونۍ د سندرې اوریدل هم مه هیروي. دا مطالب زلینا شریفی یو په بل پسې وړاندې کوم.
جمپر پسے دیرے جڑا دادی آگ دے بندے پتھل جانا جی آگ دے بندے پتھل جانا جی در جمپر پسے دیرے جڑا دادی آگ دے بندے پتھل جانا جی آگ دے بندے پتھل جانا جی
گرانو جوانانو بوکس یو سکوهنه هر ورزش دی چې په ټوله نړۍ کې ګڼ کسان د زده کړې او سیالیو د لیدو لیواله دي. افغان ځوانان هم له دغه ورزش سره خاصه علاقه لري. په کلبونو کې د دې ورزش تخنیکونه زده کوي او د سیالیو میدانونو ته راوځي. د دې لپاره چې پوه شو ځوانان ولې دغه دروند او خطرناک ورزش خوښوي، زموږ همکار اجمل تورمان په کابل کې د بوکس یو کلب ته ورغلی او دا ریپورت یې چمتو کړی چې په ګډه به یې واورو.
Sometimes we rush in, sometimes we fall. It doesn't matter, baby, we can take it real slow. Cause the way that we touch is something that we can't deny.
ګرانو ځوانانو، بوکس یا سکوهنه یو رزمي لوبه ده چې ګڼ شمېر ځوانان ورسره مینه لري. د دغه ورزش تر څنګ یو بل ورزش کیک بوکس دی چې په دې کې د سکانو تر څنګ لغتې هم واریږي. خیر دره کیک بوکس خبره به یوې غاړې ته کیږدو. د بوکس له یو کلب څخه تاسو ته راپور لرو. دلته یو شمېر ځوانان چې ورزشي جامې په غاړه دي د بوکس تمرینونه ترسره کوي. دغو ځوانانو سره به مرکې ولرو او له استاد سره به هم خبرې وکړو. وسط کتا سی خپل ځان را تر او پیژن.
زموږ نام محمد هاشم دی، د عزیزی کلب ترینر.
وسط کدار ته وای چې دلته څو کس ځوانان ته تاسو تمرین ورکوي او په څو ټایمونو کې؟
درې ټایمونه لرو. یو ټایم په سهار نه لرو او دوه ټایم بعد از ظهر ده. تعداد شاګردان دا یو نوی نفر ده.
وسط سی وای کی د سکوهن یا بوکس ورزش دی، یو نیم خطرونه هم پکې موجود دي. کله کله د سړی پازا غاخونه او یا د لاسونو ګوتې هم پکې ماتیږي، خو بیا هم ځوانان ورسره ډیره علاقه کوي. دا څه تاثیر دی؟
بوکس یو ثقیل ورزش ده، ځوانان ډیر علاقه لري. افغانان په مبارزه کې ډیر علاقه مند دي. که درست استادان وي، که درست ترینران وي، هم دغه شی حالات کم په نظر راځي.
درته وایي چې د سکوهنی یا بوکس په ورزش کې کم حرکتونه او کم شان ډیر مهم دی؟
ټول حرکتان مهم ده، که نرمش وی اول ټول وجود نرم شي. بعد از تمرین چې خواهی که مبارزه کوي په سطح ملی و بین المللی که کوشش کوي همه روز تمرین متواتر تحت نظر ترینر خود تمرین رو که بعدن ریسپاند دی رول لدی شاتینگ بوکسینگ.
منن استاد هستم.
تشکر.
درمنو اوریدونکو، دلته یو ځوان چې د سکوهنې په حالت کې دی، لدڅ خبره حامله او کوچې زموږ یو دوه پښتنې جواب کړي. تاسو په ځان راو پیژنئ؟
زمانو مسعود.
مسعود جان، کدار ته وایي چې دغه د بوکس یا سکوهنې ورزش خو ډیر خطرناک ورزش دی، بیا هم ته دغه ورزش ته زړه خکړي، څنګه دغه ورزش سره د علاقه پیدا شوه؟
ما د وړکتوب نه د ورزش سره مینه درلوده. دا په افغانستان کې ډیر د استفادې وړ ده، ډیر خلکو ته مفید ده. او نظر د نور ورزشونه ایمان نظر چې خطرناک هم ده خو بیا هم ډېر ګټې لري.
که تر ته وایي چې څو کالو راهیسې تاسې دا د سوک وهنې یا بوکس ورزش کوئ او تر اوسه پرې مو په لوبو کې هم ګډون کړی او که څنګه؟
زما د اول کال ده او لا تر اوسه پورې مې لوبو کې ګډون نه ده کړی.
علاقه لري چې په لوبو کې ګډون وکړي؟
هو ډېره علاقه لرم، غواړم چې لوبو کې ګډون وکړم او څو لوبې وسم او هاته غواړم چې المپیک ته ځان وباسم او خارج کې هم مسابقه وګټم تر څو افغانستان لپاره افتخار جای وي.
ځینې کسان بوکس چې کوي دا ورزشکاران د دې نه ډېره غلطه استفاده کوي، فرض کړه جنګ کوي د باندې او وهل ټکول کوي. تاسو خو داسې نه کوئ، او که څوک کوي د هغوی لپاره مو پیغام څه دی؟
د ما پیغام هغو له خاطر دا ده ورزش چې کوي هغه سلامتي د صحت لپاره کوي، خو کم ځینې چې دي هغوی چې ورزش وکړي سپورت وکړي بیا باندې مظلومانو باندې هغوی سره جنګ کوي. دا ما پیغام هغو ته همدا ده چې دا کار نه باید وکړي، ورزش تنها د صحت سلامتي لپاره ده.
مننه له تاسو نه.
تاسو نه مننه.
قدر من اوریدین کول تا یو بل ځوانم چې ویل کیږي نوې راغله ده د وسط وینا دغه کلب ته لدڅ خبر هم یو دوه پښتنې وکړو. تاسو په ځان راو پیژنئ؟
مانو محمد فهیم ده، یو تن د دې کلب غړی.
په ایم جان وای چې نوې راغله، څنګه د علاقه پیدا شوه د بوکس د ورزش سره؟
د ماده وړه کتاب نه علاقه د بوکس ورزش سره د لزکه چې په بوکس یو ډیر کار شته دا کولای سړی بدن سالم وځي، ځکه بدن سړی تسمه کوي او کولای شي خپل نوم ترام ته کولای وس.
نه ډاریږي کله چې بوکس
نا بوکس نا سړی بډور چې اول بوکس کا زکاول نه سي او سړی چې چیر ته زی باید په خپل په زړاوت کې اور سي کاغه چې نا سړی بډور چې هغه ایس کلا یا مقام ته نه رسیږي چې نا بډور سي
تر ته وې زړګي چې په حرکتونو کې کوم حرکت تا ته ډیر جالب ښکاری او دلته چراغلې را څور
تا حرکت دا تخنیک ډیر جالب دی او تخنیک او زمزک وهل ډیر جالب دی. ماته
زمزک وهل د خوخي؟
بله ډیر مخ
زمزک به سپکلې د لیزه کې د خوخي کې چوي وي.
نا زمزک په نظر په دغونو راغو ته ډیر ثقیل هم ده زمزک وحل
ثقیل ده؟
بله.
زه نشم کار کولی؟
کولی سه خو ما حتی ده اصفاد په نظری کولی نسی ترسو سلک ذره کار مونه که
یعنی دغه ورزش ده چوکوهانی ورزش ده اصفاد لارخون نپرت نکیگی؟
نه نکیگی، اول کی گاست سم نکیگی که بی که هم یا به لاس ماتی یا جای بده هم تا خوک سی
منه نکر وده؟
خاص نه هم منه
گران زوانان و لامده سر از هم ده راپور لمن را کولاوم او پتلو تلو که دلتا ده کلاب په دیوال تاستا یو شوار ولم چې لیکل شوی دی ورزش تاسې د روغتیا ضامن دی.
ګرانو ځوانانو، تاسو د بوکس یا سکوهنې له یو کلب نه برابر شوی ریپورت واورید. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د بوکس د فدراسیون مشر ترینر نثار احمد قاریزاده وایي چې په افغانستان کې د سکوهنې ورزش له نن څخه 15 کاله مخکې میر عبدالرشید بیغم رواج کړ. ښاغلی قاریزاده د افغانستان د بوکس ورزش د اوسنی وضعیت او لاسته راوړنو په اړه وایي:
ورزش فیلی بوکس افغانستان بسطه بین ملی
در افغانستان در بوکس ورزش اوس په نړیواله کچه دی او خیلی استراوړنی لرو. مو وروسته را 2002 کال د بیلا بیلو یوادونو په سیالیو کې شاوخوا درې دیرش د سپینو زرو او ژیړو مډالونه ترلاسه کړی دي.
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ: www.azadiradio.com. ګرانو ځوانانو، خی تاسو هم داسې کسان لیدلی وی چې غټې غټې خبرې کوي او په اصطلاح باټې وهي او په هغه څه ځان ستایي چې د دوی په وجود کې نشته. مثلا د خپل قدرت، شتو او وړتیاو په ستایلو یې نږدې وي چې ژبه تڼاکې شي، حال دا چې په واقعیت کې دوی هغه قدرت، شته او وړتیا نه لري. ځینې روانشناسان وایي هغه کسان لافې وهي چې ځان ورته بې ارزښته او تر نورو ټیټ ښکاري. دوی وایي باټې په حقیقت کې د بني ادم هغه کمبودی دی چې دی یې په خپل وجود کې احساسوي خو نه غواړي چې نور پرې پوه شي. د کابل ښار اوسیدونکی فرهاد د خپل یو دوست کیسه کوي چې تل به یې باټې وهلې.
منګه یو ملګری دی، یو وخت منګه یو دکان ته ولاړلو، هلته م سودا اخیستله. دې دوکاندار سره په سودا کې جوړ رانغلو، هغې سره په جګړه کې شو. کله چې هغې سره په جګړه کې شو، نور د هغې ځکه چې د دوکانداران ټول سره ملګري دي، هغه یو ځای شول. منګه درې نفره وو، دا دوه جنګ کې شلو. از منګه یو ملګری وتښتېده، ولاړو یو دوکان کې پټ شو. وخت چې خل راغله، منګه د جنګ مال خلاص کړو درسته چې هغه ملګری مرا پیدا سو پلار دې تاسو ویل چې هغه یو ما وخت د بخینه میراونیو او د خپل پزما وینه کړه در حال چې هغه مخپل ویل دې چې ولار دکان کې پټو سابق دې هم داس خبرې کولې لکه داس به قصې به کولې چې د باور څخه بل لري موږ به مشکوک چې شاید دا دروغ وي رښتیا وي لکه داس چې موږ ولې دا مستند ګیر کو ټول هم خبرې چې وي ټول دروغ وي
ځینې ځوانان غوړي ځان غټ وخی او هغه څه چې نه لري په دروغ وي ادعا وکړي دوی اصلا په دې ډول غوړي ځان په ټولنه کورنۍ او ملګرو کې مطرح کړي خو د ځان مطرح کولو په مثبت او سالم لارو چې د خپل وړتیا او روزل خ خوې صداقت او رښتیا ویل دي نه پوهیږي د هوري خبرې به مو ورو چې د خپل خولنې د باټو کیسه کوي
د ما خولند ده چې د لوفه کې مثلا د کالو بارک سي جمپرونه کې خپل باکس کې هغه 230 یو غته وایسي هغه په 1500 زره په یو نیم زر مې اخیسته دا ډیر غټ لوف ده سم مثلا کورتم سلور سو حالت د خوراک پاکړه وای دي میوې جات دی و چې میوې بارک کې وایسي دا ډیر ارزانه هغه وایسي د ډیر په قیمت هغه اخیسته دا ډیر شانس وای ډیر ډیر کم ارزش لري هغه جګ خې
ځینې ځوانان ګومان کوي چې په عادي حالت کې نورو ته د منلو نه دي نو د دې لپاره چې ځان په نورو ومني او خپل اعتبار زیات کړي باټي وهي خو د کابل پوهنتون محصل حمید وایي چې په لافو او باټونه یوازې یو انسان د نورو مینه درناوی او اعتبار نشي خپلولی بلکې نور هم راټل کیږي او د خلکو او ملګرو ترمنځ خپل اعتبار له لاسه ورکوي
څوک چې نه دی مجبور کړي چې د بیت لافه وې ورته هغه څه چې د دې په امکان کې هم هغه دی ورته وای څوک نه تر خفکی خو په لافه کې خفکیږي هم ډیر زر خپتيان ما سره عزیزه کې هغه دوه زنه د توخل لري وای د خو ماته وعده را کړی و چې زه دلته دومره امکانات لرم دومره شناخت لرم ستا کارز راز کار وو نو زه کولای شم تاسو سره دلته همکاري وکم خو چې کله دی ورته ورزي هغه وګه خلکې نو هغه هم په زړه کې د سره وغ داخلي یا ګو کې دی ډیر یو سپک انسان ورته معرفي کیږي او لافو انسان دا کار باید سوگونه کی
گرانو توانانو په دې اونۍ کې مو د آزادۍ راډیو د موسیقۍ لارشیف څخه تاسو ته یو ښکلی سندره غوره کړې چې وایي
و ما دې کوچلې و مرزر کې و ماشین خاله نتمالو ماشین خاله نتمالو تورش پاد تورا خون ماشین خاله نتمالو ماشین خاله نتمالو
ځوانانو د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره و که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس مېری دادی په کابل کې 41 بیا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خبره لیک راستوي نو د پوسټ باکس مېره ده 24 تیا یونیورسيټي ټاون په خبر نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم خاط او آباد دی وی
یم گلستا په انتظار یم گلستا په انتظار یم کرځه درته والا یم گلستا په انتظار یم گلستا په انتظار یم
ma wah
د تورا خو نشین خاله نتمالو ماشین خاله نتمالو ما تورش پا د تورا خو نشین خاله نتمالو ماشین خاله نتمالو ما
چې د خوکی اسوین په انفلونزا اخته نشي دغه ټکی په پام کې ونیسئ.
د ورځې څو ځلې خپل لاسونه په صابون پاک پریمینځئ.
یوازې د اړتیا په وخت کې پر خپل مخ لاس را تیر کړئ.
د ورځې دوه ځلې تړمې اوبه او مالګه غړغړه کړئ.
هغه میوه ډیره خورئ چې ویټامین سي لري، لکه کینو، مالټه او دا ډول نورې میوې چې ستاسو د بدن مقاومت زیاتوي.